السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لس زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچاري لیف ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي، د تېرې میاشتې اورښتونه او سیلابونه په تېرو څلوېښتو کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خپرونې په لیکنه دغه سیلابونو ویجاړې شوې کرنیزې ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې ډېرې ځمکې ویجاړې کړې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې د ځاني تلفات تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څناڅه یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي هم مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي که افغانستان کې سلو کسانو ژوند کولی و څلوېښت به د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وو. دې پروګرام نن په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په افغانستان کې سل کسان نه بلکې درې څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي چې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه اداره د بودیجې د کمښت له کبله په راتلونکي جون میاشت کې یوازې پنځه لکه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسول. د طالبانو حکومت او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دیارلس سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. د دغو تړونونو له مخې بله افغانستان څخه ترکمنستان ته د ودانیو سیخ، د مرمرو ډبرې او رنګ صادریږي. د ترکمنستان ترن خبري اژانس بیا پرون په دې باب لیکلي چې په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو پرون په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د اژانس بیا د تجارتي تړونونو یادونه نه ده کړې. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا سل زره کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی، په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایي بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستي مورچل ګڼي، خو امریکا، ملګري ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو پناه وروړي، د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سه شنبه د بالکان حوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. د رویټرز په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیک نیټې سره برابر شوی. هغه دا چې نن د می ومه په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمبارۍ 15مه کلیزه ده. په 1999 کال کې پر کاسوو د ناتو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د امریکا جټ الوتکو په بلګراد کې د چین پر سفارت 15 بمونه وغورځول چې له کبله یې اور ولګید او درې چینی یادباب پکې ووژل شول. امریکا هغه مهال د خپل بمبارۍ په اړه بخښنه غوښته او د چین پر سفارت برید یوه تېروتنه وبلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. وروستیو اورښتونو تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړېدلې، چا دیوان راوړېدلې، زموږ خپرم یوه کوټه هم راوړېدلې ده.
د خبرونه دوهمنی مې کې 25 دقیقې بحث مهم په بحث مهم دا مسله چې ډېر چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنارو کرشاو خو 15 سلنه کم شوی خو بزګرو سره د بدیل کښ په برخه کې ولې لازمه مرسته نه ده شوې.
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره. موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو په ښارګوټ کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو.
دا ولین زل د چې د موږ غاک چا واوریدو الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روان دي موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي.
په یو راپور کې بوهره چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د جګړې له وروستي حاله خبر شي. دا به واوري چې حماس په غزه کې د جګړې د اوربند موافقه منلې خو اسرائیل وایي چې پر رفع به پوځي عملیات دوام ومومي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لمړی موضوع ته د سر صلیب او سری میشتنی نړیوال فدراسیون روان په سر لای په افغانستان کې د اقلیمی بدلون او موسمی پیښو له امله د بشري وضعیت لا خرابېدو اټکل کړی دی. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله د افغانستان په څلیرشتو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي او تر څنګ د سیلابونو له امله رامنځته شوي ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډیر ځپلی دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري ځکه د دوی په خبره سیلابونو یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډکې ځمکې تخریب کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د مې په 15 مې ناوخته خپور کړی لیکلي په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوبي لوېدیځ سیمو کې د 1.5 میلی مترو په اندازه واوریږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قوله یې وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. دې فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په څلیرویشتو ولایتونو کې د سیلابونه او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه یو 40 تنه مړه شوي، 4 اتیا تنه ټپیان شوي، 8202 کورونو ته زیان اوښتی، 5402 څاروي له منځه تللي او 4809 شپې تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوې هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغېزمنه کړې او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډېر جدي ګواښ متوجه دی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکړی چې د افغانستان 40 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد یې د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دی، هر څه ژر نقدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډکې ځمکې تخریب کړې دي. د کونړ اوسېدونکی حزب الله:
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدلې دي. کلي زموږ یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي، خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدلې دي، چا دیوانونه راولېدلې دي. زموږ خپله هم یوه کوټه هم راولېدلې ده او دیوالونه هم راولېدلې دي او کومه مرستې د موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسېدونکی الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر څه ژر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دا نړیوالو ادارو او مرستندوی موسسو څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپینغر ولسوالۍ په سیمو کې چې خلک متضرر شوي دي دوی سره مرستې وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې وروستیو ورځو کې نږدې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د سیلابونو د راوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالي خساراتو راپورونه هم ورکول کیږي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې وڅلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د نږدې 30 میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېرې له لوږې سره لاسه ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه 30 یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 30 میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. WFP زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکي گیتی وایي چې مېړه یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د 5 وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسېږو، ژوند زندگی هم داسې خاص جوړه نه ده، مشکلاتونه سره ډېر مخ دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ تاسې کومک وکي او یا دا زما خور ده لکه دا میش په میش دې توینه کمی، خو موږ اسې خوري وسه نه لرو چې دې ته یو ښه خوراک ورکړو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویاند مرستیال ضیاءالدین صافي ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې 0.5 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپناه، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای په غزه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سه‌شنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړانګه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته، چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تاړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیلي چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسېدلې، د غزې تاړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسېدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنۍ سیالیو وروستۍ لوبه هم د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي امپل شوې و، سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولې وې. افغان د لوبډلې وکړای شول چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړې. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن خوځلې تغه 4 اویا ناسوځېدلې منډې وکړې. د غرض شاهد الله کمال 40، درویش رسولي 16، ننګیالي خروټي 10 منډې وکړې. د یادولو ده چې دغه لوبلړۍ 3-2 سریلانکا الف لوبډلې ګټلی او تر دې وروسته به د مئی میاشتې په 11 نیټه دوه لوبډلې یوازنۍ بله سیالي ترسره کوي. په دې اړه به په نننیو خبرونو کې نور معلومات هم واوري، خو اوس بلا شو د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړو دو کار پیل شو. دا روغتیایي مرکز چې د 3,00,000 ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ جوړېږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله ماشومانو د زیږون، جراحۍ او واکسینو په برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حالې د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خواهی خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل،
دا اولین ځل دی چې موږ غاګ چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغو ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي. او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 43 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک.
د نور افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکو هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېرې کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نور خان وایي،
اکثره خلک دلته چرغولي دي، بېځایه شوي دي، نو هغه بیکار دي چې د هغوی ته د کار زمینه برابر شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د هغوی د مشکلات حل شي او څه نه ستونزې چې دی د رزق او وسیله ته برابر شي چې غستون د مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل
موسسات یا انجوګانې په داسې ځای کې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت هلته مشکل وي. نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چېرته دغه پروژې ته په پرکم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایرانه بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د نورستان په ونټ وایګل او واما ولسوالیو کې بیا پر یو شمېر ښځو د هګیو چرګې ویشل شوي دي. د چارواکو په خبره په دې کار سره به ښځو ته د خپلو کورونو کې د ګټې وټې او عواید ترلاسه کولو زمینه برابره شي او دوی به په دې کار سره اقتصادي ستونزې یو څه هوارې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانتویګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاقه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې په شاقه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او اوس یې په واما وانتویګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هګیو چرګې ورکړې.
د سرچو موسسې لخوا نه په واما وایګل ولسوالۍ کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي او هر کورنۍ ته د هغې هغه مربوطه د اوبو څښلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توضیح شوي دي او هغه پروګرام چې دی تکمیل شو مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلی افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص شي او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښې دي خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډېرې کمزورې او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یا یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاقه کارونو د بوختو ښځو د ژوند ښه والي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زرخال کې
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی همدارنګه له اړوندو چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
ماخامه پورې ناست یو کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په قاچاقي لارو لاړل، روزانه زو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بېروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړې او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولې وو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 3 تنه خارجیات به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ دا هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت چورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بېروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بېروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بیسي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې، خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه ښار کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکي په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت فارې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سیم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سیم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انستا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انستا د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انستا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو خپل د افغانستان پارې ولسوالۍ کې مثال د خبرې پار ولایت کې پارې ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست.
ورز دا پیشنیاد لرو دا نیت دیر گران دی دا مسئولین سا دا خواهش کوو چی دا نیت یوسان زانه کی دا کمپانی شرکتو و دا سخه دیر گران دی بیخی پا زیاد تا پیمانه سر گران بیا پا تیر دا بیسیم دا کارم نکی کبی هم نا دی دیر کم زوری دی خدای دیوی که چی دا تا مسئولین پا گران مجاق ورسوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مېر مه هېروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا وایي د تېرې میلادي میاشتې سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا 10000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچارې لیپ ویب خبرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي د تېرې میاشتې ورښتونه او سیلابونو په تېرو 40 کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو سلو کسانو 40 د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون وویل چې په افغانستان کې روان کال 3.2 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 14 سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه منلو د نه زغملو وړ دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سه شنبه د بالکان هاوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. رویټر خبري اژانس په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیک نیټې سره برابر دی. هغه دا چې نن د می 15 په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جیټ الوتکو د بمباری 15مه کلیزه ده.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په بدخشان کې د وروستیو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په 2 ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوې وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسېدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړمه ورځ وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو هجوم وروړی و. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یوه صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسېدونکو لخوا اعتراضونه تېروتنه بللي او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازی که نشوان
خلق باید په بیرانی دول توصیه شي چې له دې اقدامات ولاس واخلي. دا سینه شي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
بدخشان کې ورستۍ پیښې نن د 25 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو. د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې دوه نیمو کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګېدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بله منبع نه لري چې بالاخره مجبوره سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معززو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بله، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه لمنځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زری د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه واړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 مې 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 تنه اپین په 2023 کال کې تولید شوی و، او په 2023 کې دا 333 تنه راښکته شو. د دې 333 تنه نه نږدې 40-30 تنه هیروین ترلاسه شوي، چې 50-70% بهرنی هیوادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاری صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو. هدف دا ده، بله، په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارد دي. دا ډېرې پیسې دي، یعنی کروندګرو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم. خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغو دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکړلیک صادر کړی، هغه پریکړلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، په دې کې ویل شوي دي چې که حکومت تریاک له منځه وړي، د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي، خو نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي، هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
مننه. تاسو تخنیکی همکاران ته جناب انصاری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. ګورئ دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده او خلک ته وایي چې مالی هم راکوي بیات هم وکړي او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې باید د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي وجه ورکول کېږي هغه ورکوي امتیاز هم ورکول کېږي. امتیازات یې بیا دا دي چې دولت په مقابل کې دوی وراثت حراست څارنه پالنه عدالت تحصیل کار هر څه دفاع دینه بد وکي او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده. هم یو سلسله امتیازات لري چې عام خلک دولي خلک باید ته مالیه ورکړي باید ته مکه حکم ممني فرمان ملي قوانین د نظم ټول لپاره ملي او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت سیمي دولت فرمان ورکړي ځکه دا حاکمیت لري په افغانستان. حاکمیت خو زده ده په کوم ساحو ته چې د امر چلي هغه تحت حاکمیت د دي پخوا خو به سکه چېرته چلېدله یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خود به ویل کېدله او بارنه حاکمیت خو به جدا مسله څوک په رسمیت پېژني کنه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدره توکي کښت منع سو څوک باید ونه کړي او څوک باید ونه کاري او څوک باید تجارت ونه کړي سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلیس یا په زور یا په رضا او هیڅ چېرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولې ستونزه پیدا کیږي؟ دا خپل یو سوال ده. په دې واخان په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو په پارټنرز ډول راو دې ته دا مسله مشورت لري چې وګړي دی او مودې او خاورې د جغرافیې کې د دولت ظلم زیاتای یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني دوی هم حق دی مظاهره لاریون غږ پورته کول مثلا مجادله کول د دې دروازې او ټکول.
خو مارس صاحب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه هغه خو مشروط او نامشروع ده. مثلا تا وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه ته خلک ته به د جګې مظاهره کې دا خو مشروط نه دی دا خو حقیقت ده. حکم ته پتا پلی که تا ته وایي چې مثلا دلته هم یو څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کوي له سره څراغ به تیریږي بیا مظاهره به کوي او سترایک د ابیلیټي ده بس مستبد دې نه تیر سوله تا ته ویلې ته به جریمه ورکوي. دلته ویلې ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه به نه کوي تا هغه کوي به جګې دا خو به مشروط نه لري. ما عمومي وویلې عمومي د ظلم د بل زیاته او کچېرې دلته کچېرې دلته په زور زیاتي باندې چاته ور نه وځي یا مثلا د مخله خبرې اطلانه دروازه رو ماته ده بیا صحیح ده دې په وړاندې مظاهره کول څه خبره ده. بس دې ته سیاسي خبره بل چیرته ده.
هم دا خبره ما کوله مارش صاحب داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي چې ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه نه هېڅ نارضایتۍ دا مسایل نشته. دکتر سګوره که چیرې دا وایي د بدخشان خلک تناته هغه یو پدرام و کوفي و رباني و یو څو نور چې دي دا خلک د تاریخي او د غریبان په جنګ چې خپل په اروپا او په دنیا کې مزي او چرچې کې و د همدو خلکو حق او حقوق له وخت لوټې کړل قصونه جوړ کړل. بیا ځای د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي ډېر آرام خلک دي غرنیز خلک دي لاسو چېګورې چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی اطاعت یې کړی دی او ډېر مسلمان خلک دي او تقریبا 15% دا اوس طالبان دي هغه مخکې طالبان وو په جهاد کښې دوی په سام دلو دا سیاسي ناسمې جدا مسله ده. دا خلک آرام خلک دلته اوس توطیې روانې دي دلته غواړي مثلا توطیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نه آرامه کړي. داسې هم ملا صالح وایي دا خبره کوي په درام یې کوي کوفي یې کوي اوبل یې کوي اوبل یې کوي دا د جمهوریت دا کسان دا یې په لوی لاس باندې کوي.
فکر کوئ چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوي دي د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته پکی وهي؟
بالکل دلته مسله دا ده. دا ټول جلسانو پخوا موږ خبرې په دې باندې دا ټول استخبارات سره کار کوو دغه چارواکي څو دا ټول استخبارات کوو لکه د انلاین ټول استخباراتو کې دي خالد چېرته په استخباراتو ده خبره دې که دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منه کوي بندۍ نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي بلې خواته ته تاجکستان کې ولې 10,000 عسکر یا 50 پروسه کار هغه ته تعدید جوړېږي د سینجان سیمه نارامۍ او تریغوریانو دایشان راولي یا پیجه کوي. دا د پامیر نقطه ده ډېره پورته هلته په غرو کې چینی اوبه خوږې شته ونې شته ښه پناګاهې دي او که چېرې خوراکي توګو ته ضرورت شي که لاره بندې لاس بخرهوال له تیارو جازونه هم ورته اچولی استعمال اوبه
بله
دلته توتی روان دي
تاسو نور
د واخان مسله وړي پاکستان تر تسبب د ولار ته جوړه کی
تاسو
د دې لپاره د بدخشان ترګز د کول په نور ولایتو کې دا څه سوز نه جوړيږي او بل خوانه طالب مسلاس لري کینل لري بیا څنګه د لاریون ته اجازه ورکړي روان او دوه درنجل منجلې کانه په کابل کې پر دکی درجه پکې یا له پیلمن کې مثلا څوک تر پورته سول درجه پکولې او دتم چې دغه درجه یو کې داخله ټول کورو ته ځنه بیا اول د څه او تاریخواله منځ
ما نه نه مرز
د منځ د سیاسي مسایل دي
ما نه نه
ارغله پر ادا به شان وای نه آرام کی
ما نه نه انصاری صاحب تاسو څه پکې وای اوس چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې چیرې دغه سي اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړي هم داسې ویل کیږي شته چې له دینه ډیره غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پیګو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغه سي موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږی دي بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو یې ځای ونه نیو طالبانو په دې 2 کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او 0 ته نږدې ده خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه څه مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکړل شي له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې لدې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي لبد مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نور نړۍ کې نشته موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان د دیاقینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري دوی ثبت شي راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسراولنه چې د اپینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي موږ فکر کوو دا به هم د یقینو سره مرسته وي هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي وده او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی امرسته شوی نسبت دی ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي حال طبيعه د خلکو بچي او ځوانان دغه سي غیر قانوني مخدره مواد روغ دي شي او هغه خپل ژوند لاس ورکی او خپل کم قوتونه او ظرفیتونه چي دي هغه د لاس ووزي
مننه انصاری صاحب مارث صاحب راځو به هم د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې کوک ناراله ول شوی خلکو په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تیر بیا کاروانګرو لکه څنګه چې مخکې ما ویل کراشو هم د خبره ته چې کچېری بسګرو سره د بدل کښت په برخه کې مرستي وشي خو دوی په خپل هم حاضرېږي چې دغه کوک نارو کښت لمنځه یو سی ځکه چې کله ناقانون اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړل چې د بدخشان خلک هم تابع دي هغه څه فرامین چې په افغانستان کې اوسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلیکري عملي کوي په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي؟ که تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي.
ګوره، طالبانو خو دا کس منکه توپک په زور منکړی ده،
خو په هر څه چې وي بل لار وله. ستاسو په نظر په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه 3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودری شوي دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چا ونه کړل.
نه، په تېر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په کلاس سره در خپل په ګیر سره اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر مکتوب په هالند سلواکو چکه پر دې رسوله اته لاس په کډلو پارلمان شتمن سوله. دا هم ثبوت سوله چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد اته تخمو
په هر صورت تیر حکومت جدي نه و، نړیواله ټولنه هم جدي نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل
بالکل. اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره، دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل باندې کارو چې په هرات کې زعفران تخم ورک کوډه ورکړل، مره په موږ ولسوالۍ کې بیا کوکنارو کښت تولیدېده. یعنی خلک په دې فلسه دې کې پیسې ډېره د ګټه ډېره کوي، په هر ډول باندې دولت را سره رسی نه هغه جوی کې کوي. هم د خپله بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپله باغ ډېر لوی یو چادیوالي یا مثلا یو بار ورته وایي دا را چاکري، په همدې باغ کې د دوی کور هم وي، څاروي هم وي، هلته نو لوی جنرال تاسو خپل ځای نو غلا لپاره دولت کله دی د طالبان ته دی کوکنار د جګړې دی کور نه ماته دی با ګوره ته ډیره بده پر دا د صفو د درې جو د سره د دوه کس تر سوال سوي دغه دی طالبان سره مصالحه برخورد کړی دا. اما دا خبره ډیر لوی دل لدی باندې نه کاسات دا مصالحه د سیاسي اباد لري، دا کوم مصالحه د کوکنار د دې مسلې ډیره ذات مهمه سند ده.
بله، تاسو مخکې وویل. بله، مارس تاسو مخ یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور. خوب، راځو که دې خبرې ته که طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی؟ هغه چې بل منبع نه لري، عواید نه لري، هغوی باید څه وکړي؟
دغه فکر کدی نه کړی، تدابیر او تنین نه ولا، دا بیا واقعا یو ظلم، واقعا یو زیاتی ده. څه تم د غریب خلکو سره افغانستان کې واقعا فقر بدبختی سته. دغه 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډېر زیات اړ کړي، ډېر نیاز لري، او نړیوال سره هم افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبانو ته چې هر څه وایي، مثلا دغه اسلامي همکاري سازمان کې دوی استازی موږ ته په دغه افریقایي هیواد کې کومه غونډه وه، بیا یې هم همدا تاکید په همدغه درې شمن کې موږ دوی ته اصلاحات نه راولي. یعنې دوی نړۍ سره اړیکې نه غواړي، نړۍ سره چې اړیکې نه وي نړیوال مرستې درېږي. کله چې نړیوال مرستې ودرېږي، بیا نو وګړي د ملت په طالبان نه شي کولای چې مثلا په کافي اندازه د خوراکي توکي ادا کړ ورکړي، له بوران نه مخنیوی ونیوای چې د طبي آفاتو نه ځوان د ژوندۍ ته بیا نو دوی ته مشکلات جوړېږي. کېدای چې دا هم یو توجیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته ننوېستل، او لوګینه بیا دلته تفر جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور اباسي له ظلم له تم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي داخله $200 په مقابل کې داعش ته ځي کبل پاتې ځي. نو کېدای شي دغه څه توکیانی او کېدای دا سیاستي چې طالبان خلک خپل روزګار سره مجبور دي چې کړنه ته متوجه نه شي او چې څه کوي هغه به تر سره کوي. کوم اهداف شوی دی او مخې ته بیایي نو د ټول مسایل چې وګوري ګونګي ګون حالت کې داخله فکر کوي ټولې
استخباراتي لوبي. مننه انصاري صاحب. په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي، په تیر بیا هغه چې خانان ورته وایي ډیر زمکه ولري نشته، دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري، او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارش صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کړي کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال، او هغه هم د بیچاره بزګرو څخه چې کې دی یو جرب دو جرب زمکه لري، د همدغه د کوکنارو حاصل به راټولول، یعنی په لوی پیمانه په هکتارو هکتارو ځمکو کې چې د یو چا په لاس کې وي او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وي یا بل وي او هغه تنظیم کړي چې دا کوکنار وکرل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دي اورېدلي او نم لیدلی دي، خو یوازې همدغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول عواید په همدغه کوکنار پورې تړلی دي، د مجبورو چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ځمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي. اوس که راشه دې خبرې ته چې کوکنارو کر اړول شوی، طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو، خو دا بزګر به څه کوي؟ وچکالی ده، غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوې دي هغه له دغو نورو حاصلاتو څخه ترلاسه کیدونکو عواید هغه د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای.
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده که موږ او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیرو خلکو حالت او وضعیت ته وګورو، تر دې ډیر بدتره ده. خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کری او هغوی چې کوکنار کری هغوی به ډېر شتمن وي، امکانات به لري، مګر داسې نه ده. که تاسې د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاود دي، تاسې شونډې وګورئ، تاسې د هغوی د اولادونو پښې او لاسونه وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، تر ډېرو به له ستونزو ډک وي. د هغوی بیچارهګان که په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه یې کوکنار کرل، نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار و، له هغوی به یې تر مخه پورونه اخیستي و، له دوکاندار د کلي د دوکاندارانو به قرضدار و، د منډۍ د دوکاندار به قرضدار و، او کله به یم چې اپین وپلورل شو لا به دوی تر مخه پلورلی و. مثلا که د اپین نرخ به 20,000 افغانۍ و حاصل په وخت کې، دوی به لا په 15,000 او 22,000 افغانۍ پلورلی و ځکه ضرورت به یې لرلو. نو دلته ده چې تر ټولو لویه ګټه یې هغه چا ته رسیږي چې هغوی لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو. په دې کې ګټه ډېره هلته رسیږي. نو په دې وجه مونږ ویلی شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یا نشته، یا پخوا هم نه و، او یا هم پکې فسادونه و. که د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشتي بدیل په نوم څه امکانات راغله، په بوجیو بوجیو افلاسه او تخم او سره براغله چې باید کروندګرو ته وسپارل شي، مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې هغه سره او افلاسه او تخم لو دومره لږ به ورته ورسېده. نو فلهذا د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کروندګرو ته ګټه ونه کړه، او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو، نه په ملي سطحه او نه په نړیواله سطحه چې د هغوی ستونزې حل کړي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین ماری چې زموږ د 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. کور ودان.